Radio.
درنو دوستانو سلامونه دا ازادي راډیو دا نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د امریکا غږ آشنا راډیو له همکارانو مننه کوو. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیلوو. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي اوریدلای شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله د مهمو خبرونو په سر ټکو. افغان ولسمشر پرون د هند صدر اعظم نریندرا مودی سره خبري کړې او د هندي پوځیانو په مرکز وروستۍ حمله یې غندلې ده. د ملګرو ملتونو عمومنشي بان کی مون پرون د دې سازمان په یو ویم عمومي اسامبله کې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله ته په وینا کې پر روسیه غږ وکړ چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه بند کړي. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر پرون د هند صدر اعظم نریندر مودی سره خبري وکړې او د هندي پوځیانو پر یو مرکز وروستۍ حمله یې وغندله. د هند چاپ ورځپاڼې هندو په اوله ولسمشر غني د ترهګرۍ ضد مبارزه کې وار بیا له هند سره د خپل هیواد پر ملګرتیا ټینګار کړی دی. وسلوالو کسانو چې درنې وسلې ورسره وي د یکشنبې په ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند پوځ په یو مرکز حمله وکړه او 13 سرتیري ووژل. د امریکا د نیویارک او نیوجرسی ایالاتونو کې د چاودنو په تور د نیول شوي افغاني الاصل امریکایي وګړي پلار ویلي دوه کاله مخکې فدرالي پولیسو ته خبر ورکړی و چې زوی خای ترهګر اوسي. مشکوک تورن احمد خان رحمي نومیږي چې په افغانستان کې زیږیدلی او وروسته له خپلې کورنۍ سره امریکا ته کډه شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې امنیتي ځواکونو ته پرون سپارښتنه وشوه چې تروریستي حملو د مخنیوي لپاره په خپلو کې هماهنګي زیاته کړي. په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غني ټینګار کړی چې امنیتي ادارې باید د ترهګرو حملو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. په کابل کې دوه اونۍ مخکې د دفاع وزارت ته مخامخ په چاودنه کې تر 30 زیات کسان ووژل شول او لږ تر لږه 110 نور ټپیان شول. په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیگ په سیالیو کې به سبا د شاهین اسمایي او سیمر البرز لوبډلې یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسیال محمد یوسف کارګر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د موجهای مو او د میوند اتلان د فوټبال ډلې به د جمعه په ورځ سیالي کوي. بلخوا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن له هنده د بنگلاديش په لور پرواز وکړي. د بنگلاديش د کرکټ بورډ په وینا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د پنځشنبې په ورځ د هیواد په پلازمینه ډاکا کې د بنگلاديش د کرکټ لډلې ټایګر سره دوستانه لوبه وکړي. خو دواړه خواوې د سپتمبر په 15 او 28 د اکتوبر او د اکتوبر په لومړۍ درې مسابقه لري. باراک اوباما پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې پر روسیه غږ وکړ چې خپلو ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه بند کړي. ولسمشر اوباما ملګرو ملتونو سازمان ته د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه وروستۍ رسمي وینا کې د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړ چې د خپل بایللي شان د بیرته ګټلو هڅې کوي خو د دې لپاره له زوره کار اخلي. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومنشي بان کی مون پرون د دې سازمان په یو ویم عمومي غونډه کې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. دا په عمومي اسامبلې کې د ملګرو ملتونو د عمومنشي په توګه د بان کی مون وروستۍ وینا وه. هغه په سوریه کې د بشر الاسد پر رژیم تور پورې کړ چې په وروستیو 15 کلونو کې ملکي خلک وژلي دي. د وی ډی رودلو په سوریه کې بيګونه خلک وژلي خو د سوریه حکومت تر بل هر چا زیات خلک وژلي. د حکومت پر استوګن سیمو بیرلی بمونه غورځولي او لا هم زندانیان شکنجه کوي. د ملګرو ملتونو عموما شي زیات کړی چې سوریه کې روان جنگ پوځي هوارې نه لري. د بان کی مون همدارنګه د سوریه حلب خارته نږدې د بشری مرستو پر کاروان هوایي حمله هم وغندله. او پیژندل شوی امریکایي هنرمند انجلینا جولی پرون لخپل خاون براد پت څخه طلاق وختنه وکړه. د دې پیژندل شوی هنرمند وکیل ویلی چې انجلینا جولی له براد پت سره د داسې مخالفتونو له امله د طلاق پریکړه کړې چې د حل وړ نه و. انجلینا جولی یو 40 کلنه او براد پت یو 50 کلن دی. نوموړی د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د استازي په توګه د افغانستان په ګډون زیاتو جګړه ځپلو هیوادونو ته تللی او د جګړې له امله بې کوره شوو خلکو ته یې د مرستې غږ اوچت کړی دی.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو د هوا حالت اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی دی. د منی د موسم پر رسیدو سره بیا هم کندهار ګرم ښار شودل سوی. د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 19 آسماني شیندي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 16 د آسماني ځای ځای ورځ دی. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 13 آسمان شین. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14 آسمان شین دی. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 14 آسمان شین. په غزنی او بامیان ښارونو کې هم آسمان شین دی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 14 او په بامیان ښار کې د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 8 درجه اټکل شوی دی.
دوستانو، نجیبه زمان و چې د هوا د حالات اټکل درته وړاندې کولاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د امریکا په نیویارک او نیجرسی ایالتونو کې د چاودنو په تور د نیول شوي افغان الاصل امریکایي وګړي پلار ویلي 2 کاله مخکې فدرالي پولیسو ته ویلي و چې زوی یې خایي ترهګر اوسي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره دا چې دغه افغان څنګه امریکا ته تللی او هلته یې ولې په چاودنو لاس پورې کړی، د امریکا غږ آشنا راډیو له همکار سید سلیمان آشنا سره مرکام لرو. همدارنګه به واورې چې وسلوالو طالبانو د اوروزګان کندهار ترمنځ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویل دی هیواد سره د هندوستان د 120,000 ټنه غنمو د مرستې شمنه مهمه او ارزښتناکه ده. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به مو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د باراک اوباما د چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه دا وروستۍ وینا وه، دا دې د وینا له جزئیاتو به مو خبر کو. ویډیو زموږ په تاسو کتنه هم لرو. د امریکا په نیویارک او نیوجرسی ایالتونو کې د چاودنو په تور د نیول شوي افغان یو اصل امریکایي وګړي پلار ویلي 2 کاله مخکې فدرالي پولیسو ته خبر ورکړی او چې زوی خایي ترهګر اوسي. مشکوک تورن احمد خان رحمي نومیږي چې په افغانستان کې زیږیدلی او وروسته له خپلې کورنۍ سره امریکا ته کډه شوی. د امریکا لوی څارنوالۍ ویلي چې پولیس د هغه مشکوک سړي د بهرنیو سفرونو په اړه څېړنه کوي چې په نیویارک او نیوجرسی کې له وروستیو چاودنو سره د ارتباط په شک نیول شوی. د مسلې نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې.
امریکایي چارواکي وایي دوی ته څرګنده سوي چې په نیویارک کې د ورستۍ بمی چاودنې په تور نیول شوی افغان امریکایي احمد خان رحمي د پاکستان کویټې ښار ته تللی و. د چارواکو په وینا هغه افغانستان ته هم سفر کړی و، خو په پاکستان کې یو کال وخت تیر کړی دی. د نیوجرسی ایالت د الیزابت په سیمه کې چې احمد خان رحمي او د هغه کورنۍ اوسېده، د امریکا د ډیموکرات ګوند یو استازي ابیو سایرس ویلي چې هغه 2 کاله مخکې مرسته ورڅخه غوښتې وه چې له پاکستانه یې د ښځې په ورتک کې کومک وکړي. د امریکا لوی څارنوالي لوری تالنچ پرون خبریالان ته وویل پولیس په دې اړه په څېړنو لګیا دي چې احمد خان رحمي په وروستیو کې کومو هیوادونو ته سفرونه کړي. نور ملګري هم لري او له امریکا څخه بهر له تروریستي او افراطي ډلو سره یې ارتباط څرنګه دی. د لوری تالنچ په وینا دا مسله د یوې تروریستي پیښو په څېر څل کېږي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو باور څرګند کړی چې په منهاتن کې وروستۍ چاودنه یوه تروریستي حمله وه. د هغو معلوماتو پر اساس چې اوس یې موږ لرو، ټول دلایل شته چې دا یو تروریستي عمل وکړ. موږ په وروسته جزئیات ترلاسه کړو. د څېړنو اوږد پړاو په مخکې پروت دی، خو زموږ سره پر دې چې دا یو تروریستي عمل و د باور کولو ټول دلایل موجود دي. د احمد خان رحمی پلار محمد رحمی پرون خبریالان ته وویل چې دوه کاله مخکې د امریکا فدرالي پولیسو ته خبر ورکړی و چې زوی یې تروریست دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله فدرالي پولیسو د دې معلوماتو پر اساس د احمد خان رحمی په اړه څېړنې کړې وې او دوه میاشتې وروسته یې د هغه پلار ته خبر ورکړی و چې زوی یې بې ګناه دی. خو محمد رحمی پرون خبریالان ته وویل چې د خپل زوی د نیت او پلانونو په اړه هیڅ معلومات نه لري. زما باور نه راځي چې دا اوس څه روان دي. په اوس وخت کې زما لپاره خبرې کول ډیر ګران کار دی. احمد خان رحمی د دوشنبه په ورځ د نیوجرسي ایالت په لندن سیمه کې له پولیسو سره تر وسلوالي نښتې وروسته زخمي ونیول او توقیف ځای ته ولېږدول سو. د احمد خان رحمی او پولیسو ترمنځ په نښته کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. خبریالانو پرون هڅه کوله چې د رحمی له پلاره په دې اړه معلومات واخلي چې زوی یې ولې پر پولیسو ډزې وکړې، خو هغه له زیاتو خبرو کولو ډډه وکړه. د نیویارک ټایمز په حواله د امریکا پولیس پر دې چړنه کوي چې احمد خان رحمی سره د هغه بم په جوړولو کې چا مرسته کړې وه چې په نیویارک کې انفجار وکړ، خو ګمان نه کېږي چې هغه به د کومې تروریستي ډلې غړی وي. پولیس پر دې هم په جدي غور لګیا دي چې احمد خان رحمی ولې تقریبا یو کال په پاکستان کې اوسېدلی و. د شنبه په ماښام د نیویارک ښار په چلسي سیمه کې د بم د چاودنې له امله لږ تر لږه 9 تنه زخمیان شو. په همدې ورځ په نیوجرسي ایالت کې هم د بم چاودنه وشوه او پولیس وایي چې د دواړو پیښو لپاره پر احمد خان رحمی
کوکتی. بلخوا د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال سید سلیمان آشنا چې د نیوجرسي ایالت په الیزابت ښار کې دی وایي چې د امریکا فدرالي پولیس په دې اړه چې په نیویارک او نیوجرسي کې له بمی چاودنو سره د ارتباط په تور نیول شوی افغاني ول اصل امریکایي به راتلونکي اونۍ محکمې ته ودرول شي څرګندونه کوي. فرشتي جلال زئی له سید سلیمان آشنا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ځنې کړې چې پولیس وس د پیښې کوم اړخ ساري. سید سلیمان آشنا وایي
دوی ویل چې موږ د تلاش کې سوچ پیدا کو چې آیا دغه الک خپل سر دغه کار کړی یوازې ځان سره او کده سره نور ملګری بمی کچیرته وتی دا ناهیا او دا خارو ټول په دې تشویش کې دي. داسې نشي چې د سره کوم ګروپي او هغه ټول په دې ساحو کې پټو سي سبا داسې بل حادثه ونه شي. دا یو قاضي چې هغه د دې وزارت د دوه یاغال ته هغه راته ویل چې کراتون کې ونی کې چهارشنبه په ورځ باندې به موږ دغه متهم کس د توڅ تورند ام دغه به موږ واخلو او قاضي مختبه محکمې ته حاضر شي. د نیوجرسي او د نیویارک قاضیان به
دی وای کوټه ته تللی وو. وای د میرمن هم پاکستانی و. په دغه باره کې تاسو څه معلومات ترلاسه کړی چې دا خبره تر کومه حد حقیقت لري؟
امریکې د بهرنیو چارو وزارت کنسلګری چې په کراچی کې ده هغه کنسلګری دا معلومات ورکړي دي عدلی وزارت ته. دلته به هغه کې دا دقیق تفصیلی د کنسل د خلینې لیکلي دي چې د 2011 کې تل دی اول افغانستان ته او افغانستان نه تل کوټه ته د کوټه نه تل پاکستان نور خاروم تم ګرځېدل دي. د بیر تر غلې دي به په 2011 اپریل میاشت کې دی به تل دي. کله چې تل دی به تر مارچ 2014 پورې دا به ستنه دی غلې تقریبا یو کال. به هغه وخت کیم د تل د کنسلګری ته مراجعه کړی چې زه خزه لرم او غواړم چې د دې پاسپورت دغه شی دا ولي. دغه نو ورسته کنسلګری ویل دي چې موږ نور خبر نه سو چې به بل اخر د خزه ته شو بچی ته شو یا راوړل یا رانه وړل نور اپلای نه دا ور کړی.
و دا خبره ما غوښتل پښتنه وکم چې دوی د افغانستان د کوم ځای دی د پلاری د کوم ځای دی مثلا د الک خپل کوم ځای
ته تایید شوی نه دا رښتیا ویم چې موږ ته ونه ویلې موږ چې چانه پښتنه وکړلې چوند سه مشهور فامیلم نو 400 ته خبر و فورن پیدل چې دا سیاست کې دخلو یا ډیر علمی قدر او یا یو بل بڼه. مګر نن چې کوم راپور انتی ورکړی دی د یو همسایه دی چې هغه په اصطلاح خاصو ځواکونو قومندانو او په افغانستان کې ماموریت ترسره کړی هغه سره خبرې کړي. هغه ویلي چې زه د پلار پیژنم دا پخوانی مجاهدینو قومندانو دی د قندار نه او به قندار نه د اوبخه د افغان قندار د لار نه د تلیو پاکستان کې جهاد کړی د شوروي په مقابل کې او زماغه زین راغلی مچ دې راغلی دی. مګر ډیر ښکاری چې داغه اشاره ده چې ان زه افغانستان ته تلم دیم دماغه زین ده نو هویت دې د چې د کوم ولایت یا د کوم قومي داینه دی. وای
دغه څه کیسه ده چې دا دوهم افغان دی چې په دغه سیو حمله کې په تور نیول کې جیار د اورلاندو کیسه وسو چې هغه یو امریکایي افغان الاصل امریکایي اوس بیا ده دغه د امریکا مطبوعات څه وایي او دلی خپل د افغانانو ټولنې په دې باره کې څه وایي؟ تاسو خپل تیاس
بالکل دا پښتنه به افغانان سره ماتره ده ځنې نور خلکو سره ماتره ده. د دوی ارزونه دا ده چې دغه هیوادونو کې چې تروریزم ډیر دی افراطګرایي ډیر ده د امریکا ضد افکار دي یا په مجموع کې د غرب ضد افکار ډیر دي او دغه نسل چې ډیر نوې ده دلته غټ شوی دوی ډیر خپل سابقه فکر کوي چې د دې ټولو قرباني اسن دغه بر قدرتونه یا د لوی ځواکمن هیوادونه دي چې موږ ته زړه صدمه راولې ده. دغه افکار ورته ډیر زر انتقالي.
دا امریکا غږ آشنا راډیو له همکار سید سلیمان آشنا سره مو مرکه اوریده چې د هغه افغاني الاصله امریکایی وګړي په اړه د تحقیقاتو حال راکو چې په امریکا کې په 2014 کې په لاس لرلو تورن دي. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی دا امریکا په نیویارک او نیوجرسی ایالتونو کې د چاودنو په تور د نیول شوي افغاني الاصل امریکایي وګړي پلار ویلي دوه کاله مخکې د امریکا فدرالي پولیسو ته خبر ورکړی و چې زوی خایي ترهګر اوسي. دا افغانستان ولسمشر پرون د هند له صدر اعظم سره خبرې کړې او د هندي پوځیانو په یو مرکز وروستۍ حمله یې غندلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې امنیتي ځواکونو ته پرون سپارښتنه وشوه چې د ترهګرو حملو د مخنیوي لپاره خپلو کې همغږي زیاته کړي. په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې به سبا د شاهین اسماعی او سیمر غلبرز لوبډلې یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هند د بنگلاديش په لور روانېږي. د بنگلاديش د کرکټ بورډ په وینا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د پنځشنبې په ورځ د هیواد په پلازمینه ډاکا کې د بنگلاديش د کرکټ له ډلې ټایګر سره دوستانه لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې پر روسیه غږ وکړ چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه بند کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون پرون د دې سازمان په یو اویایم عمومي غونډه کې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. او پیشندل شوی امریکایي هنرمندې انجلینا جولی پرون له خپل خاوند څخه د طلاق غوښتنه کړې. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې په اروزګان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې د افغان پولیسو پر وژل کېدو لیکنې خپرې کړې. له برتانیې خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې ویلي پر افغان پولیسو دا برید په داسې حال کې شوی چې امریکایي هوایي ځواک غواړي په اروزګان کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي او دغلته د وسلوالو طالبانو مرکزونه بمبار کړي. د ورځپاڼې په وینا د افغان پولیسو پوسته ځکه په تیروتنه په نښه شوې چې له همدې سیمې پر افغان او امریکایي ځواکونو ډزې شوي او په جګړه کې داسې تیروتنې رامنځته کېږي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د یو امریکایي پوځي چارواکي له خولې ویلي افغان او امریکایي ځواکونه حق لري چې له ځانه دفاع وکړي او له هغه ځایه چې پرې ډزې کېږي په نښه یې کړي. ورځپاڼې د یو افغان امنیتي چارواکي له خولې ویلي چې د پیښې پر مهال په سیمه کې جګړه روانه وه او په جګړه کې کله ناکله دا ستونزمنه وي چې دوست او دښمن سره بیل شي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د جګړو او پکې د امریکا د هوایي ځواک د رول زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکي هر څومره چې جګړې زیاتېږي او پکې د امریکا د هوایي ځواکونو ونډه پراخېږي ورسره د دا ډول پیښو امکان هم زیاتېږي. ورځپاڼه وایي اروزګان یو داسې ولایت دی چې په وروستیو کې پکې جګړې زیاتې شوي او ان ځینو فکر کوي چې ښایي دا ولایت د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شي. دا ورځپاڼه د یو افغان له قوله وایي کله چې پردی پولیسو د امریکایي هوایي ځواک لخوا بمباري کیده د دوی د پولیسو یونیفورم پتنو. خو یو شمېر نورو افغان او امریکایي چارواکو بیا د ورځپاڼې ته ویلي کله چې جګړې روانې وي او افغان او نړیوال ځواکونه له هرې خوا تر بریدونو لاندې وي په داسې وضعیت کې د دوست او دښمن پیژندل هم اسانه کار نه دی. د نېشنل انټرست خبرونې په خپلې وروستۍ ګڼې کې بیا یوه بله مسله څېړلې او هغه ده چې په افغانستان کې د پخواني شوروي ماتې د سوریې د کړکېچ په اړه څه درسونه لرلی شي. ورځپاڼه لیکي هغه بحران چې د پخواني شوروي له وتلو وروسته ورسره افغانستان مخ شو نن له ورته بحران سره سوریه مخ ده. د ورځپاڼې په وینا دا کیسه چې د افغان مجاهدینو بېلابېلې ډلې څنګه د پخواني شوروي په وړاندې یو موټی شوې او وجنګېدې ټولو ته په یاد ده. خو کله چې همدا ډلې د شوروي له ماتې وروسته د افغانستان ښارونو ته ننوتې نو خپلو کې له یو بل سره ونښتې او کورنۍ جګړې یې پیل کړې. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وسلوالو طالبانو د اروزګان کندهار ترمنځ لوی لاره د ترافیکو پر مخ تړلې. دغه لاره د تیرې وی ونې را پدې خو د خلکو پر مخ تړل شوی او خلک وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور حال له اروزګانه د شریف الله شرافت په ریپورت کې.
د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره چې 100 کیلومتر اوږدوالی لري د ویونی راهیسی وسلوال طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د ورزګان ولایت د والی وایند اوس محمد نایب د سیشن بي پورز ازادي راډیو ته ویل امنیتی ځواکونه هڅه کوي چې د غلاره تر درې ورځې پورې د ترافیکو پر مخ خلاص کړي. د نایب وینا د دغې لارې د امن کولو لپاره افغان دولت ځانګړی پلان لري. دی وایي نه یوازې پر دغه لاره به افغان امنیتي پولیس ځای پر ځای سي، بلکې پر دغه لاره به د پولیس تر څنګ افغان ملي اردو هم د لارې امنیت ساتي.
خو عمومي لار لکه څنګه چې د مخه یادونه وکړه چې د تېرې یوې اونۍ راهیسې هلته امنیتي ستونزې لیرې شوې وې چې متاسفانه زموږ یو شمېر پوستو هم شاته کړی دی. یو امیدوار یو چې تر راتلونکو دوه درې ورځو پورې دغه لاره د ماینونو څخه کاملا پاک او د ترافیک پر مخ باندې د بیا ځل لپاره پرانیست. ملي اردو هم یو شمېر قرارګاوې لري چې دوی به د دغې لویې لارې د پولیسو حمایت کوي.
ښاغلی نایب وایي دغه لار د ورزګان ولایت د خلکو لپاره اقتصادي لار ګڼل کېږي، نو وسلوال طالبان تل هڅه کوي چې دغه ناامنه کړي. دوی وایي وسلوال طالبان د دې لارې په ناامنه کولو سره پر عامو خلکو او دولت باندې یو ډول نه یو ډول فشار راوړي. دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال طالبان د ورزګان او کندهار ترمنځ لاره د ترافیکو پر مخ تړي. په ورزګان ولایت کې د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادمزی په جاړه د ورزګان ولایت امنیتي چارواکي په نغړی تورنوي. دوی وایي امنیه قمندان سمه رهبري نه لري، نو له همدې امله امنیتي ځواکونه هم په صادقانه ډول خپله وظیفه پر مخ نه وړي. ښاغلی خادمزی وایي
پلان مهمه خبره دا ده چې په قمنداني امنیه کې خپله د قمندان صاحب رهبري کمزوري ده او هغه نشي کولای چې د ځانی ارګانونو رهبري کړي.
په ورته وخت کې د سېشنبې په ورځ د مشرانو جرګې غړو هم په عمومي غونډه کې په همدې اړه اندېښنه وښوده. دوی له مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې باید د دې لارې د خلاصېدو برخې ته جدي پام واړوي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، ارزګان.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت له دې هیواد سره د هندوستان د 100,000 ټنو غنمو د مرستې شپنه مهمه او ارزښتناکه بللې. په اړه یې د یوسف خان ځدران رپورټ اورو.
په داس حال کې چې افغانستان اوس هم له 1.3 میلیونه ټنو غنمو څخه د اړتیا وړ ډېر غنم له بهرنیو هیوادونو اخلي، د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د هندوستان د غنمو مرسته کولی شي د دې هیواد یوه اندازه اړتیا راکمه کړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان لطف الله راشد د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هندوستان له دې وړاندې د 1500 ټن غنمو مرستې ژمنه کړې او دا غنم هم د هغې مرستو یوه برخه ده. دی وایي دا اندازه غنم په داسې وخت کې چې موږ د حاصلاتو په ټولولو لګیا یو او بن مونږ هر کال د غنمو اخیستلو ته هم اړتیا لرو، د هندوستان مرسته ډیره مهمه او ارزښتناکه ده. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان وایي چې په افغانستان کې د غنمو 9 ذخیرې شته چې په بیړنیو حالاتو کې ترې استفاده کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال 6 میلیونه ټنه غنمو ته اړتیا لري چې څه باندې 1 میلیون ټنه یې له هیواده بهر اخلي. هندوستان له افغانستان سره د 15 لک ټنو غنمو مرسته اعلان کړې چې د کرنې وزارت معلوماتو له مخې دا مرسته په 2 پړاوونو کې هیواد ته رسیدلې ده. د افغانستان اقتصاد وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي چې هندوستان د 100,000 ټنه غنمو د مرستو موافقه کړې او هغه به د ایران د بندر عباس له لارې افغانستان ته راولېږدوي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله وحیدیار دا مرستې په لنډ مهال کې د افغانستان لپاره ګټورې ګڼي، خو وایي چې په اوږده مهال کې باید افغانستان پر ځان د بسیا کېدو هڅې وکړي.
د زراعت او مالدارۍ وزارت ته پکار ده چې په دې عرصه کې جدي او کوټلي اقدامونه وکړي تر څو چې د افغانستان زراعت په پښو ودرېږي. یوازینی مهم فکتور زموږ په اقتصاد کې هغه زراعت ده چې موږ کولای شو دې ته وده ورکړو او د افغانستان اقتصاد ته نور هم توسعه او پرمختګ ورکړو.
ښاغلی وحیدیار وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د کرنې تر څنګ د هیواد اقتصادي او تولیدي برخې ته هم لازمه پاملرنه وکړي تر څو افغانستان په بهرنیو مرستو خپله اتکا کمه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د غنمو له پلوه د هیواد پر ځان د بسیا کېدو طرحه ترتیب کړي چې له مخې به افغانستان تر 2022 زیږدیز کاله په خپل ځان بسیا شي.
باراک اوباما پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه په ورستۍ وینا کې پر نړیوالو غږ وکړ چې داسې دولتونو د جوړېدو مخنیوي وکړي چې د اقتصادي بې ثباتۍ او دیکتاتوري پر لور سي. نوموړي پر ځینو نورو نړیوالو مسلو هم څرګندونې کړې چې پاړې فرشته جلال زئی جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د وینا پر مهال په نړیواله کچه د دیموکراتیکو ارزښتونو او د بشري حقونو د ملاتړ لپاره د خپل هیواد د هڅو یادونه وکړه او ویل چې په دې اړه د امریکا پر بری ویاړي. اوباما وویل امریکا د بشریت په تاریخ کې هغه ځانګړی قدرت دی چې یوازې د خپلو ګټو لپاره نه بلکې له خپلو پولو بهر په نورو هیوادونو کې له فقر او نیستۍ سره مبارزه کړې، د بشري حقونو د تامین لپاره یې غږ اوچت کړی او د ډیموکراسۍ ملاتړ یې کړی دی. باراک اوباما څرګنده کړه چې امریکا په وروستیو کلونو کې خپلې تېروتنې منلې او د خپلې خبرې او عمل د یو کولو په هڅه کې بریالۍ شوې ده. د باراک اوباما په وینا د امریکا متحدو ایالاتو د خپلو متحدانو د امنیت ټینګولو سره مرسته کړې او په ټوله نړۍ کې د ډیموکراسۍ د ملاتړ لپاره خپلواکو سازمانونو او دولتونو ته د همکارۍ لاس ورغځولی دی. د دې خبرو پر وخت ما د افغانستان هغه نجونې په فکر کې دي چې یوازې ښوونځي ته د تګ لپاره یې تشدد پر ځان منلی دی. د پوهنتون هغه محصلان یادوم چې د داعش په څیر د افراطي ډلو د تشدد پر خلاف یې آنلاین کمپاینونه پیل کړل. ما په دې هیواد کې زده کړه وکړه چې زموږ هویت پر دې نه جوړیږي چې نور خلک تر پښو لاندې کړو، بلکې د نورو خلکو سره یې په مرسته جوړولی سو. زما په باور د دې پیړۍ ستره ازموینه زموږ لپاره دا ده چې موږ ټول د نړیوال ظرفیت د لوړولو لپاره کار وکړو. ولسمشر اوباما څرګنده کړه چې روسیه د خپل بایللي شان د بیرته ګټلو هڅې کوي، خو د دې لپاره له زوره کار اخلي او خبرداری یې ورکړ چې که روسیه د خپلو ګاونډیو په چارو کې لاسوهنې جاري وساتي، په نړۍ کې به خپل درناوی وبایلي او امنیت به له خطر سره مخامخ شي. ولسمشر اوباما د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د 103 هیوادونو استازو ته په وینا کې پر بډایو دولتونو غږ وکړ چې د جګړې له امله به کور شو خلکو او پناهغښتونکو سره مرستې زیاتې کړي.
There are a lot of nations right now that are doing the right thing, but many nations
ډیرو هیوادونو له پناهغښتونکو او د جګړې له امله له بې ځایه سویو خلکو سره مرستې کړې دي، خو زیات داسې دولتونه سته چې له اقتصادي او جغرافیایي اړخه په ښه موقف کې دي او زیات کومک کولای سي. دا دولتونه له دې ټینګار سره چې هغه کسان چې نوي ورځي باید د کوربه هیوادونو له دود او دستور سره ځانونه برابر کړي، له پناهغښتونکو سره د زیات کومک توان لري. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د دې سازمان عمومي منشي بان کی مون هم د پناهغښتونکو او د جګړې له امله د بې ځایه سویو خلکو لپاره مرستو ته د نړیوالو د زیاتې لارنی اوشتنه وکړه. په ډیرو مواردو کې پناهغښتونکي او کډوال له کرکې سره مخامخ کیږي. په ځانګړي ډول یو شمېر خلک د خپلو عمومي او کلیشي فکرونو له امله پر مسلمانانو شک کوي او دا کار زموږ پخوانۍ ترخې خاطرې ژوندۍ کوي. زه پر رهبرانو او سیاسي کاندیدانو غږ کوم چې د رایو غونډولو لپاره له داسې کرکچنو او خطرناکو ویناوو ډډه وکړي چې په خلکو کې د ویرې او نفرت د خپرولو سبب کیږي. بان کی مون او باراک اوباما دواړو عمومي اسامبلی ته په ویناوو کې کرکه او تعصب د نړیوالې ودې لپاره خنډ بللی دي.
اوس هم مخکې له دې چې ډاکټر مصطفی صدیقي بله خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مانم کوبرا د ادبیات پنځه مسله يم. د ما د خامه کرفه زده او دا حرفه چې د ما ډېره مینه ورسره وه، نو ځکه مې مور په کور کې دا ما ته راښودلې ده او ما ډېره مسلکي توګه باندې مې زده کړې ده چې ما مخکې وختو کې په دې باندې د دې ارزښت ډېر و او خلکو به ډېر د دې تقاضا کوله، نو موږ به دا خامکونه ډېر ښه ګنډل او خلکو ته به وړاندې کول. د دې قیمت یې ښه و، په ښه بیه به خلکو زموږ نه اخیستل. خو اوس وختو کې ځکه چې اقتصادونه هم ډېر ضعیف شوي دي او خلک دې ته ډېره توجه هم نه کوي، اوس چې دي د ماشیني شیان ډېر راوتلي دي چې کمپیوټري یخنونه دي، هغه خلک اخلي. موږ چې یو یخن مثلا ګنډو په دې باندې ډېر زحمت وباسو، هغه یخن مو مثلا په یوه میاشت کې ګنډو، او دا چې دا بیا کله چې بازار ته وړاندې کړو دا په هغه ارزښت باندې نه خرڅېږي. او کمپیوټري په ښو نقشو کې ډېر راوباسي او هغه ډېر په ارزانه بیه ورکوي، نو ځکه اوس خلک هیڅ خامک ته توجه نه کوي او نه د دې ارزښت هم ډېر ټیټ شوی دی. یعنی
آیا اوس په خپله باندې خامک کوي که نه؟
او زه په خپله باندې خامک کوم، ځکه چې موږ اقتصادي وضعیت چندانه ښه نه ده. زه خپله د پنتون خرڅ مې هم دې خامک نه وباسم، خامک ګنډم او بازار کې خرڅوم. خو اوس زه ډېر ستونزه خپله شخصي مخامخ یم. زه دا ګنډم بازار ته چې یوسم، یو یخن باندې د درس په څنګ کې ډېر مثلا ګنډل کوم، دا کار کوم په یوه میاشت کې دوه میاشتو کې زه یو یخن خلاصوم. هغه چې بازار ته وړاندې کوم ایمان ای مثلا په 0 روپۍ یا په 910 ایمان غواړي، هغې کې ماته هېڅ شی هم نه پاتې کېږي. د دې خاطر زه دا غوښتنه لرم چې که چېرته داسې یو کار زمینه موږ ته مساعده شي، نو موږ به وکولای شو چې خپل مشکلات په ښه توګه حل کړو.
نو څه فکر کوئ، نور به هم داسې خلک وي چې حرفي زده یي او له دغې وجې چې د کار زمینه ورته نه ده برابره او یا هم نه خرڅېږي، هغوی دغه کار په شاړه ولې د اوسې نه کوي؟
او داسې ډېر خلک شته، مثلا ډېر استعدادونه شته، ډېر ښه کارونه کوي، خونه شي کولای کله چې یو شی جوړ کا یو شی ډیر ښه ډیر یعنی ښه کیفیت باندې هغه تیار کړی وي په ډیر ښه سایز باندې خو کله چې بازار ته راوباسي د هغو ارزښت بیخي کم دی نو د دې وجې نه دی بیخي مایوسه کیږي نشي کولای چې هغه کار وکړه مثلا اوس اول دای خامک په سیستم کې چې لا شم ټیکه واخلم هغه ټیکه مثلا ډیره قیمته وي چې زه واخلم مثلا 1500 یو ټیکه واخلم هغه چې زه ګندلم په کوم تارم ورته واخلم ما نه په 0 روپۍ واخلم ماته هیڅ نه کې پات کیږي په دې لحاظ باندې خلک مایوسه کیږي او هغه لاسي کارونه چې د کاغذ څخه کیفیت یې مخ دی ښه ګندل کیږي په ښه شکل باندې باید چې ارزښت ورته ورکړل شي او دې کارونو ته پرمختګ ورکړل شي او مرسته ورسره وشي چې باید کارخانې دا شیان پرانستل شي تر څو خلک کار وکړي او خپل مشکلات ته ورسي.
سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. به مجله خبری 7:30 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. در صدر گزارش‌های این نیم ساعت، پلیس فدرال آمریکا میگوید دو سال پیش قضیه‌ای را در مورد احمد خان رحمی مظنون انفجارهای اخیر در این کشور بررسی کرده بود. در آن هنگام پدرش از احتمال تروریست بودن او خبر داده بود. در مورد تحقیقات روان درباره این آمریکایی افغان بیشتر به شما میگوییم. در مسائل جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کشورها جهان خواسته که مدل‌های حکومتداری را که سبب تداوم نابرابری اقتصادی، عدم تحمل پذیری، استبداد و انزواگرایی می شود رد کنند. پیش از همه اینها تازه ترین خبرها. رئیس جمهور آمریکا از روسیه خواسته تا از مداخله در امور همسایه‌هایش دست بردارد. منشی عمومی سازمان ملل متحد 71 مجمع عمومی این سازمان را با تقاضای پایان جنگ در سوریه افتتاح کرد و آنجلینا جولی هنرپیشه سرشناس از شوهرش براد پیت دیگر بازیگر معروف هالیوود طلاق می‌گیرد. با خبرهای مربوط به افغانستان آغاز میکنیم. رئیس جمهور افغانستان در صحبت تلفنی با صدر اعظم هند حمله بر یک پایگاه نظامیان هندی را محکوم کرد. به اساس گزارش روزنامه هندو چاپ هند، محمد اشرف غنی دیروز با نرندرا مودی در این مورد تلفنی صحبت کرد. آقای غنی برای از بین بردن تهدید تروریسم با هند ابراز همبستگی کرده است. با اساس گزارش ها شورشان مجهز با اسلحه سنگین روز یک شنبه بالای پایگاه اردوی هند در منطقه اوری کشمیر حمله کردند و 18 سرباز هندی را کشتن. در نشست شورای امنیت ملی افغانستان به مسئولان نهادهای امنیتی و دفاعی کشور دستور داده شد تا برای جلوگیری از حملات تروریستی هماهنگی لازم را میان این نهادها ایجاد کنند. این نشست دیروز تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برگزار شد. بر اساس معلومات صفحه اینترنت ارگ ریاست جمهوری افغانستان، در این نشست روی افزایش تلاش‌ها برای گرفتن جلو بروز تهدید با مزرعه. بر اساس معلومات صفحه اینترنت ارگ ریاست جمهوری افغانستان، در این نشست روی افزایش تلاش‌ها برای گرفتن جلو بروز تهدیدهای تروریستی شورشیان ضروری دانسته شده است. کابل پایتخت افغانستان اخیراً شاهد حملات مرگبار بوده است. و در ادامه بازی‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان، تیم‌های شاهین آسمایی و سیمرغ البرز فردا به میدان می‌روند. محمد یوسف کارگر، معاون فدراسیون فوتبال افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم‌های موج‌های آمو و دمیوند اتلان به روز جمعه به رقابت خواهند پرداخت. این چهار تیم به تازگی توانستند به دور نیمه نهایی این مسابقات راه یابند. با بان گیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را با تقاضای پایان جنگ در سوریه افتتاح کرد. او در آخرین سخنرانیش به عنوان منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز حکومت سوریه را به قتل اکثر غیر نظامیان در جریان جنگ 5 ساله در این کشور متهم کرد و گفت:
Many groups have killed many innocent.
بسیاری از گروه ها شمار زیاد افراد بیگناه را کشتند، اما بیشتر از حکومت سوریه هیچ گروه غیر نظامیان را نکشته است. این حکومت با پرتاب بم های بیرلی بالای محله ها و شکنجه سیستماتیک هزاران زندانی ادامه می دهد. منشی عمومی سازمان ملل متحد افزود که راه حل نظامی برای جنگ سوریه وجود ندارد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از روسیه خواسته است تا از مداخله در امور همسایه‌هایش دست بردارد. باراک اوباما این سخن را شام دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز کرد. آقای اوباما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را متهم کرد که برای به دست آوردن شکوه و عظمت از دست رفته کشورش از راه زور تلاش می‌کند. او هشدار داد که اگر روسیه به مداخله در امور همسایگانش ادامه بدهد، کمتر احترام و کمتر مسئول خواهد شد. و آنجلینا جولی خواهان گرفتن طلاق از براد پیت شده است. این دو هنرپیشه از زوجهای سرشناس سینمای هالیوود محسوب می شوند. وکیل مدافع آنجلینا جولی گفت که موکلش بنابر اختلافات رفع نشدنی دیروز درخواست طلاق داد. آنها 6 فرزند دارند که 3 تنشان را به فرزندی گرفتند. به اساس گزارش ها جولی 41 ساله تلاش خواهد کرد تا مسئولیت مراقبت از فرزندانش را به عهده بگیرد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به صفحه اینترنت ما azadiradio.com. ما زود برمیگردیم. اما حال بشنویم که آب و هوا چطور است.
اداره های بین المللی هواشناسی اوضاع جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. شهر قندهار با گرمترین هوا آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 39.19. شهر جلال آباد قسما ابری بلندترین درجه حرارت 38 پایین‌ترین 26. شهر هرات آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 35 پایین‌ترین 18. شهر کابل آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 31 پایین‌ترین 14. شهر مزار شریف آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 35 پایین‌ترین 24. غزنی آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 28 پایین‌ترین 13. و بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 23 پایین‌ترین 8 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. یک جا با شما این هم مرور سریع بر مهمترین های ما. بررسی ها در مورد مزنون انفجارهای اخیر در نیویورک و نیوجرسی همچنان ادامه دارد. از تازه ترین اظهارات شاروال نیویورک:
بر اساس معلوماتی که در حال حاضر در اختیار داریم، تمامی دلایل نزد ماست تا این را یک عمل تروریستی تلقی کنیم.
احمد خان رحمی پس از درگیری مسلحانه با پلیس زخمی شد و اکنون در بازداشت به سر می‌برد. در این مورد با یک خبرنگار رادیو آشنا در نیوجرسی هم گفتگو کرده ایم.
مقامات ایالت نیوجرسی گفت که به روز چهارشنبه آینده ای به محکمه حاضر خواهد شد.
همچنین در همین مجله خبری مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواسته که مدل های حکومت داری را که سبب تداوم نابرابری اقتصادی، عدم تحمل پذیری، استبداد و انزواگرایی میشود رد کنند. و در رنگ های زندگی امروز هم صحبت میشنوید این رنگی.
چند نوع داریم دیگه، چوب افغان از پکتیا، کنر، خوست، از سمت شمال هم داریم چوب چهارمغز به فروش میرسانیم و بالاترین چوب چهارمغز است.
با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. سارنوالان فدرال در امریکا احمد خان رحمی را به استفاده از سلاح تخریب جمعی متهم کردند. رحمی 28 ساله در ارتباط به بمبگذاری اخیر در منهاتن نیویورک هم متهم شده است. بر اساس یک شکایت جنایی که دیروز منتشر شد، احمد خان رحمی به جابجا کردن چندین بم در نیویورک و نیوجرسی هم متهم شده است. این امریکایی افغان به روز دوشنبه پس از درگیری مسلحانه با پلیس زخمی شد و اکنون در بازداشت و سر می‌برد. تحقیقات در مورد او همچنان ادامه دارد. این که چه سرنخ‌های تازه پیدا شده، ژکفر احمدی به شما می‌گوید.
اطلاعات مقام‌های آمریکایی نشان می‌دهد که احمد خان رحمی مظنون انفجارها در نیویورک و نیوجرسی به شهر کویته پاکستان رفته بود. با گفته این مقام‌ها رحمی به افغانستان هم مسافرت کرده بود. ابیو سایرز، یک نماینده حزب دموکرات آمریکا، از شهر الیزابت ایالت نیوجرسی این کشور، جایی که احمد خان زندگی می‌کرد، گفته است این آمریکایی افغانی الاصل 2 سال پیش از وی خواسته بود تا در بازگشتاندن همسرش از پاکستان به آمریکا او را یاری برساند. لوریتا لینج، لوی سارنوال آمریکا، به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت پلیس تحقیق می‌کند که رحمی در این اواخر به کدام کشورها مسافرت کرده، دوستانش کی‌هاند و با گروه‌های تروریستی و افراطی در بیرون از آمریکا تا چی حد ارتباط داشته است. بل دی بلاسیو، شاروال نیویورک، باور دارد که آنچه در منهتن نیویورک اتفاق افتاد یک حمله تروریستی بود. بر اساس معلوماتی که در حال حاضر در اختیار داریم، تمامی دلایل نزد ماست تا این را یک عمل تروریستی تلقی کنیم. محمد رحمی پدر احمد خان رحمی است. او دیروز به خبرنگاران گفت که 2 سال پیش به پلیس فدرال آمریکا اطلاع داده بود که فرزندش تروریست است. با گزارش روزنامه نیویورک تایمز، پلیس فدرال آمریکا بر اساس اظهارات پدر احمد خان رحمی بررسی‌ها را آغاز کرده بود. اما 2 ماه بعد محمد رحمی به پلیس اطلاع داده بود که فرزندش بی‌گناست. رحمی دیروز به خبرگزاری رویترز گفت که در مورد بر طبق ادعاها توطئه پسرش چیز نمی داند. من مطمئن نیستم که دقیقاً چی اتفاق می افتد، اما فکر می کنم که چیز جریان دارد. در حال حاضر حرف زدن خیلی دشوار است. رحمی 28 ساله به روز دوشنبه در جریان درگیری با نیروهای امنیتی آمریکا در منطقه لندن ایالت نیوجرسی زخمی و دستگیر شد. در جریان درگیری 2 پلیس هم زخم برداشتند. چرا احمد خان به سوی پلیس مرمی شلیک کرد؟ هر قدر یک خبرنگار زن اصرار ورزید تا محمد رحمی جواب این سوال را بدهد، اما رحمی سکوت اختیار کرد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، پلیس آمریکا می‌خواهد مشخص بسازد که در ساختن بمبی که در نیویورک منفجر شد، کی احمد خان را یاری رسانده است. مقام‌ها گمان می‌کنند که احمد خان یک بمب را به روز شنبه در منهتن نیویورک منفجر ساخته که منجر به زخمی شدن 29 تن شده است. او همچنان متهم است که یک خریطه با 5 وسیله انفجاری دیگر را به روز یکشنبه در شهر الیزابت نیوجرسی جابجا کرده و یکی از این وسیله ها منفجر شد بدون اینکه کسی زخمی شود.
قرار است احمد خان رحمی به روز چهارشنبه آینده در محکمه حاضر شود. او به عنوان مظنون انفجارهای اخیر در نیویورک و نیوجرسی شناخته می شود. پدر این آمریکایی افغان گفته است 2 سال پیش به پلیس فدرال آمریکا اطلاع داده بود که پسرش ممکن است تروریست باشد. چه سبب شد تا رحمی فرزندش را چنین معرفی کند؟ این سوال را ژکفر احمدی از سید سلیمان آشنا، خبرنگار تلویزیون آشنا که که موضوع را در نیوجرسی از نیوجرسی از نزدیک دنبال کرده پرسیده است.
وقتی که از پدرش این صحبتی که 2 سال پیش کرده بود، چون یک حادثه فامیلی رخ داده بود و بعد به مثلا اینمی بچه کسی که حال متهم است و زخمی است، برادر کلان خود که چاقو زده بود، او به این معنا گفته بود که تروریست که امروز ما مطرح میکنیم به سطح داعش و یا کسی دیگه را که نام میبریم به او رقم نه. او گفته بود که یعنی برادر خود که چاقو زده یه عمل تروریستی و افراطی کرده، زود بیاین برش. امروز که کدشان صحبتش نیویورک تایمز خصوصا گرفته بود از FBI یا از مقامات امنیتی، به قول خودش که دیروز ناوخ کف زده، ای گفت که ما بچه من نه تروریست است نه چیزی دیگه است، ولی هیچ نمیفهم که چرا همون طریق عملی را انجام داده. مقامات نیوجرسی، ایالت نیوجرسی گفت که به روز چهارشنبه آینده ای به محکمه حاضر خواهد شد مقابل جنجال.
بله. آقای آشنا، شما از محل دیدن کردین که دقیقاً احمد خان از همونجا بازداشت شد. مردم محل در مورد این آمریکایی افغان تبار چی میگفتن؟
در مو همسایگیش کسی را پیدا کردیم که او اصلا این دوی است که آمریکایی هستن که 20 سال پیش آمدن، قصه کرد که چطور امی لحظه که اطلاع داد و بعد از او که پولیس کتیزی به اصلاح فایر کردن سر یکی دیگه خود، این حادثه چطور رخ داد. ای گفت که در اون لحظه که ما تیر می شدم هیچ کس در این ساحه نبوده و ای را که من دیدم که این نفر خواه است و یک نفر است دیدم، من فکر کردم که کدام محتاج است، من میشه کمکش کنم. وقتی که روی میگه دار داد، من از امو قواری شناختم که امو فرده است که پلیس فدرال عکسش پخش کرده بود و پششان میگردن. بعد از او میگه این فریادم یک کم میزد، ناراحت واری بود هرچی که بود. میگه باز وقتی که پلیس رسیدن، نفر اول سرش صدا کرد که دستایتو بالا کو که ما یعنی به اصطلاح توقیفش کنن، بگیرنش و دستگیرش بکنن. اید برش اشاره به دست اشاره برش کرد. وقتی که پلیس نزدیک شد، ای میگه تفنگچی خود کشید. وقتی که کشید، یک پلیس دیگه از دور سر ازی فایر شروع کرد. میگه من یک کم فرار کردم، دورتر ساعت شدم و برای من اشاره کردن که دور شو از جای.
گفتگویی بود با سید سلیمان آشنا، خبرنگار تلویزیون آشنا. مرور سریع بر تازه ترین خبرها، رئیس جمهور افغانستان در صحبت تلفنی با صدر اعظم هند حمله بر یک پایگاه نظامیان هندی را محکوم کرده است. با گزارش روزنامه هندو چاپ هند، محمد اشرف خانی دیروز با نرندرا مودی در این مورد تلفنی صحبت کرد. بانگیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را با تقاضای پایان جنگ در سوریه افتتاح کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا از روسیه خواسته است تا از مداخله در امور همسایگانش دست بردارد. باراک اوباما این سخن را شام دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز کرد. و آنجلینا جولی ستاره سینمای هالیوود خان گرفتن طلاق از براد پیت بازیگر و تهیه کننده فیلم شده است. تا لحظات دیگر در مسائل جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا در آخرین سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواسته که مدل‌های حکومتداری را که سبب تداوم نابرابری اقتصادی، عدم تحمل پذیری، استبداد و انزواگرایی می‌شود رد کنند. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید و همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به صفحه اینترنت ما azadiradio.com. ما زود برمیگردیم، اما حالا طبق وعده سید سمیع عباس مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکند.
یک تعدادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد کشته شدن افراد پلیس در حمله هوایی قوای آمریکا در اورزگان و عموماً وضعیت در این ولایت مطالب را به نشر رساندند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می نویسد حمله بر افراد پلیس در یک زمانی در ولایت اورزگان انجام شد که قوای هوایی آمریکا برای کمک قوای افغان به این ولایت رفته و می خواستند مراکز طالبان را در اینجا هدف قرار بدهند. بنویسه روزنامه پوسته پلیس در اینجا اشتباهاً مورد حمله قرار گرفته است، زیرا از همین محل بر ضد قوای هوایی آمریکا و قوای افغان فایل شده و در جنگ این چیز ممکن است. روزنامه نیویورک تایمز از قبل یک مقام آمریکایی می‌نویسد که گفته است قوای آمریکا و افغان حق دارند از خود دفاع کنند و از یک جایی که به سمت آنها فایر می‌شود بر آن حمله کنند. نیویورک تایمز از قبل یک مقام افغان نوشته است که در وقت حمله در این منطقه جنگ جریان داشت و در جریان برخورد اشتباه هم ممکن است. روزنامه وال استریت جورنال به افزایش برخوردها و بیشتر شدن نقش قوای هوایی آمریکا در این حملات اشاره نموده می نویسد به هر اندازه‌ای که برخوردها زیاد می شوند به همان اندازه امکان اشتباه هم بیشتر می شود و اورگان یکی از ولایاتی هست که در اواخر شاهد برخوردهای شدید می باشد و حتی بعضی ها فکر می کردند که این ولایت به دست مخالفین مسلح سقوط خواهد کرد. روزنامه از قول یک مقام افغان می نویسد که افراد پلیس در حال مورد حمله قرار گرفتند که یونیفرم به تن داشتند. اما مقامات نظامی آمریکا و مقامات نظامی افغان اظهار می‌دارند که اولا جزئیات این موضوع معلوم نیست و دوم وقتی که برخوردها ادامه دارد و قوای افغان و ائتلاف از هر سو مورد حمله قرار می‌گیرند بعضاً شناختن دوست از دشمن هم کار آسان نیست. نشریه نشنال اینترست در شماره اخیر خود یک موضوع دیگر مربوط به افغانستان را عنوان قرار داده و نوشته است که از شکست شوروی سابق در افغانستان چه درس‌هایی را می‌توان برای بحران سوریه آموخت. نشریه می نویسد بحرانی که بعد از خروج شوروی سابق در افغانستان حاکم شد امروز سوریه با آن روبروست. به نوشته نشریه داستان این که چگونه ده‌ها گروه مجاهدین ظاهرا بر ضد شوروی متحد شده و در بازی بزرگ نو همراه شدند به یاد همه می باشد، اما با برگشت به وطن این گروه‌ها دشمن یکدیگر شدند و جنگ داخلی را آغاز کردند. به نوشته نشریه نشنال اینترست چند درس ساده را می توان در جنگ افغانستان تذکر داد. برای مبارزین بهترین راه این است که در وقت برگشت به وطن خود سیاست را بیرون از دروازه بگذارند. برای آمریکا و متحدین آن بهتر است که نقش میانجی را بازی کنند نه دولت سازی را. و برای جامعه جهانی مهم است که همیشه حضور داشته باشد و با کسانی که در راه صلح مزاحمت ایجاد می کنند برخورد و یا معامله صورت بگیرد.
ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که از هفته شام تا هفته صبح میتوانید روی این امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. اکنون بشنویم که رئیس جمهور امریکا از جهان خواسته تا مدل های حکومت داری را رد کنند که سبب تداوم نابرابری اقتصادی، عدم تحمل پذیری استبداد و انزواگرایی می شوند. باراک اوباما این سخنان را شام دیروز در 71 مجمعی عمومی سازمان ملل متحد ابراز کرد. بیشتر در این مورد از جکفر احمدی بشنوید.
رئیس جمهور آمریکا در بخش از سخنرانیش به تلاش‌های آمریکا جهت حمایت از ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر در سطح جهان اشاره کرد و افزود که به خاطر دست آورده‌های کشورش در این بخش افتخار می‌کند. و افزود آمریکا در تاریخ بشریت قدرت خاصی است که بدون در نظر داشت منافع خودش علیه فقر و تنگ دستی در بیرون از سرحداتش مبارزه کرده است. با گفته آقای اوباما آمریکا به منظور تامین حقوق بشر صدا بلند کرده و از دموکراسی پشتیبانی کرده است. وی گفت که آمریکا متحدانش را در جهت تامین امنیتشان یاری رسانده است. آقای اوباما در بخشی از سخنانش به افغانستان اشاره کرد و افزود من در مورد دخترانی در افغانستان می اندیشم که تنها به خاطر رفتن به مکتب خشونت را می پذیرند. در باره محصلان فکر می کنم که برنامه های آنلاین را آغاز می کنند تا افراطیت سازمان های مانند گروه دولت اسلامی را رد کنند. او به اعتراض از رئیس جمهور روسیه نیز پرداخت. آقای اوباما ولادیمیر پوتین را متهم کرد که برای به دست آوردن شکوه و عظمت از دست رفته کشورش از راه زور تلاش می کند. رئیس جمهور اوباما هشدار داد که اگر روسیه به مداخله در امور همسایگانش ادامه بدهد، کمتر احترام و کمتر مسئول خواهد شد. اشاره آقای اوباما به الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین با روسیه در سال 2014 میلادی و پشتیبانی روسیه از جدایی طلبان مسلح در شرق اوکراین بود.
این آخرین سخنرانی باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل 71 مجمع عمومی سازمان ملل را با تقاضای پایان جنگ در سوریه افتتاح کرد. او از شرکت کننده های مجمع عمومی سازمان ملل خواست که برای رسیدگی به پناهجویان و افراد بجا شده در نتیجه درگیری ها توجه بیشتر کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
نیروهای هندی و پاکستانی روز سه‌شنبه در امتداد سرحداتشان در کشمیر برای هم گلوله باریدند. بیشتر در این مورد از آرش همایون بشنوید.
درست دو روز بعد از یک حمله شورشیان در منطقه اوری در کشمیر تحت کنترل هند، روز سه‌شنبه در امتداد سرحدات هند و پاکستان بین اردوی این دو کشور تبادله آتش صورت گرفت. آژانس خبری فرانس پرس از قول دگروال راجش کلیاس سخنگوی اردوی هند می نویسد که گفته است: این رویداد که در منطقه نزدیک اوری صورت گرفت یک تخطی از آتش بس بوده و از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. برخوردهای گاه و بیگاه بین این دو کشور رقیب دارای اسلحه اتمی در تخطی از آتش بس نافذ شده در سال 2003 میلادی در این منطقه صورت گرفته است که آخرین آن به تاریخ 6 سپتامبر سال جاری اتفاق افتاد که تلفات در قبال نداشت. اردوی هند در حمله روز یکشنبه هفته جاری گروه جیش محمد را مقصر دانسته است که در پاکستان مستقرند. در ماه جنوری نیز بالای یک پایگاه اردوی هند در منطقه پتانکوت در ایالت شمالی پنجاب این کشور حمله صورت گرفت که در اثر آن 7 عسکر هندی کشته شدند و باعث توقف کامل گفتگوهای صلح بین هند و پاکستان شد. رویدادهای اخیر تنش‌های موجود بین هند و پاکستان را افزایش داده است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، وزارت خارجه پاکستان گفته است نواز شریف صدر اعظم این کشور روز دوشنبه نامه ای را به 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تخطی های فاحش هند از حقوق بشر فرستاده است که به ادعای وی توسط نیروهای هندی در این منطقه همالیا انجام داده شده است. حمله اخیر در حال صورت گرفته است که کشمیر شاهد تظاهرات وسیع بود و در جریان برخوردهای باشندگان آن با نیروهای امنیتی حداقل 80 تن کشته شدند. با ختم قدرت بریتانیا در سال 1947 میلادی در شبه جزیره هند، منطقه کشمیر بین هند و پاکستان تقسیم شد و هر دو کشور ادعای حاکمیت کامل بالای این منطقه همالیا را داشته دوبار به خاطر آن جنگیدند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از پیام هایتان. محمد قاسم زواک از رئیس جمهور افغانستان خواسته که مشکلات پوانتون هلمند را حل کند. او گفته که لیلیه ندارند. تشکر از محمد قاسم زواک. و شما هم می توانید نظریاتتان را با ما به اشتراک بگذارید با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید.
رنگ‌های
زندگی.
چی مفروشین؟
ما بخش فرنیچر چوب کندنکاری نورستان کارش میکنیم.
چند نوع چوب شما دارین که ازش کندنکاری میکنیم؟
چند نوع داریم دیگه. چوب افغان از پکتیا، کنر، خوست، از سمت شمال هم داریم. چوب چارمغز به فروش میرسانیم و بالاترین چوب چارمغز است.
دروازه و کلکین یارک هر کدامش یک چوب خاص داره؟
نه، چوب خاص نداره. او نظر به امو فرمایش مشتری است که کدام چوب بالاتر باشه، پایین باشه، متوسط باشه، هر کدام چوب که امو بساب خواست از اونا باشن ما از اون چوب استفاده میکنیم.
مثلا ما یک دروازه میخوایم جور کنم، دروازه قدیمی، بر ما چند تمام میشه؟
او نظر به چوب است. حالا اگر از چوب چهارمغز باشه، شاید یک دروازه کندنکاری که بسیار بزرگ باشه و کندنکاری نورستان باشه، کندنکاری سوات و پاکستان نباشه، اصلی نورستانی باشه، شاید با قیمت 35000 افغانی تمام شوه.
یعنی کندنکاری ها گفتین پاکستان است و نورستان است، یعنی چی معنی؟
این کندنکاری های نورستان کسته که اینا کسته اصلی نورستانی است فرق داره، و کندنکاری های پاکستان کس به مثل گله. این کندنکاری ها از خود معنا داره و از خود تاریخی به حساب کتاب داره، در تاریخ ثبت است کندنکاری افغانی نورستان.
این در نورستان کندنکاری میشه در افغانستان؟
در اول در نورستان بود و فعلا انتقال یافته در خود کابل.
پیامتان به دوستا و کسایی که از این کندنکاری ها فعلا استفاده نمیکنن چی است؟
پیام ما بر مردم افغانستانی است که وقتی که خود ما یک چیز داریم و یکقدر امکانات داریم و یکقدر چیز خوب داریم، پس به چی ضرورت است که بریم از چین و از ترکیه پیسه خود بیرون از افغانستان به مصرف برسانیم؟ چرا در افغانستان مصرف نکنین و چرا غریب بیچاره خود کمک نکنیم؟
تشکر.
تشکر شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که در ساعت 9:30 امروز برنامه های آزادی و شنوندگان و در جستجوی انصاف را خواهید شنید. همچنان سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. و اکنون با اجمل اند باشید که اینجا با نفس تازه در استودیو است. سلام و خوش آمدید.